سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څنور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ولګر ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وايي افغانستان په اقلیمی بدلونونو کې تر ټولو لګوند لري خو تر ټولو زیات ګواخ سره مخامخ دی یو نامه د اقلیمی د اقلیم د اونې په مناسبت په بیان کې ولیدل چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا د نسبی بدلون په تیر د سیلابونو وشکاله او د شګو د توپان او لړۍ لا جدي ستونزو سره لاسو ګرځوند یو نامه زیاتوي اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو ځانګړو هیوادونو لړل دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري یو نامارټین ګارکوی چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلسیا د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر د ډېرېدو او د اقلیمی بدلون د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی د یو نما د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات تاوان کلیوالو خلکو په تیره ښځو او ماشومانو ته رسیږي متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښت دي چې ټولو هغو افغانانو ته په خپل قلمرو کې د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی دی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وویستل شي اسلام آباد وایي اوس مهال لولس لکو ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دېره دي د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکي پالیسۍ پاتیر هغه څه چې د نجونو زده کړې محدودوي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده سیګار په تازه راپور کې چندنې خبر کړی دی په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي طالبان د خپلو هغو ویناو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې وایي ټول افغانان لپاره د پوهنې ښه کیفیت به یقیني کړي د سیګار راپور یادونه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوي ښوونځي په ورانېدو دي ښوونکو ته معاشونه نه ورکول کېږي یا یې معاشونه کم شوي دي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډېر دیني مطالب پکې دي طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي ځکه چې لږ بګم ټولګیو پورته زده کوونکي او محصلان نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي دي ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکرين لپاره د 100 میلیارډ ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده بایدن بیګانه وخت له سپینې ماڼۍ ولسته په وینا کې پر اوکرين د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلې وباله او ویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره ګواښونه دي بایدن وویل چې د راتلونکي کال لپاره له کانګرس څخه څه باندې 100 میلیارډ ډالر غواړي چې دا پیسې د په وینا د اسرائیل او اوکراین لپاره چې په جګړه کې دی خورا مهم دي بایدن له دې وینا مخکې له خپل اسرائیلي او اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره خبرې وکړې او پر کیف د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د واشنگټن د ملاتړ ډاډ یې ورکړ او د کرکټ په نړیوال جام کې نن اتلسم لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده سیالي د افغانستان په وخت د هند په بنگلور ښار کې یو بجه پیل شوی و چې د دواړو لوبډلو ترمنځ د سیالي روانه ده تر اوسه استرالیا 3 وکټه له لاسه ورکړې دي او 298 منډې کړې دي پاکستان تر دې دمه په دغې جام کې 2 سیالۍ ګټلې یوې بایللې ده چې د نمرو په جدول کې څلورم ځای لري استرالیا بیا په 3 سیالیو کې وګټلې او 2 بایللې دي چې د نمرو په جدول کې په شپږم مقام کې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې ترته دا مطالب لرو لکه څنګه چې راسره په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې البته یو نامه ویلي دي چې که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېر ټیټ رول لري خو دغه اقلیمی بدلون په افغانستان باندې ډیر اغیز کړی دی. دا چې ولی اول افغانستان سره په دغه برخه کې مرسته نه کیږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د هغې غوښتنې په اړه باندې چې د پاکستان حکومت یې کړی ده چې دوی باید افغان کډوال له دې هېواده په جبري ډول ونه باسي، په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په سویل کې کندهار ته به هم وشو چې کروندګر شکایت کوي چې هغه درمل چې دوی د خپلو بوټو لپاره ترلاسه کوي د دې طریقه ورته نه خودل کیږي چې څنګه یې وکاري.
دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه، یعنی په ویلم به وه کې سپکه ورکه، نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوان سره مخامخ کړلو او ډېر سخت تاوان یې راورسوي.
هلمند ته به هم مرشو چې د طالبانو حکومت د بندیز سربیره بیا هم خلک کالداري کوي، علت یې څه دی؟
خلق ستا چې اوانی وو دا اوانی زری دا اوانی پنسدی دا اوانی شلی دا پیژنې لانه.
نور مطلب هم شته ملتی هم غواړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په بیان کې چې تېر ورځ یې خبر کړی ویلي چې افغانستان د مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د توپان او لړۍ له وجودي وضعیت څخه تیری کی. یوناما ویلي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینسپوهانو د دې اونۍ په بهیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیمي د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو په اړه بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نور.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره لدی چې افغانستان د ګلخانی غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون لامل له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې 13 ورځې ناوخته په خپل ویبپاڼه خبر کړي ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو لړل دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتواله لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو سلورو لسیزو جګړو د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمی بدلون د زیانونو لامل په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دې ونې په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ونې په ترڅ کې د خبرو اترو د غلړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوه. یوناما خبرداري ورکوي چې خزي او ماشومان په اقليمي بدلون سره د رامنځته شویو غاخونو لامل تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو د غزياتواله د دوی پر جسمي او رواني روغتي اغیز کوي. یوناما وایي د اقليمي بدلون د زیانونو لامل افغانان له بيساري وچکالۍ د وبول کمښت، سختو سیلابونو، دوړو او توپانونو، د ځمکې تودوخې او د خوراکي توکو له سخت کمښت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په روسي کلونو کې سخت وچکالۍ زپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پولي خمري ولسوالۍ یو سیدونکي ظاهر خان احمدزي ازادي رادیو ته وویل
وړي هانه وخت اند سری پول خلک د مسلمانان راغلي در بدر ګرځي مزدوري نه ورته پیدا کیږي د دې وچکالۍ لا اثر نه کنه کوچ کالي نه وای او باران وای نو دا خلک به ودرالده په خپل وطن کې بچنګه او خپل روزګار به کاو مخلوق تباہ او برباد سکهلې مې پنده جرم ده که پالیس کړلې و درې درې مې ته اخیستي دسه مخلوق در بدر ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه ویل چې پورسته یو کلونو کې د بارانونو د کمخ لامل په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمو ورسول د خلک در بدر دي کتر لوو تر اکه سودل در لوونه کې غنم لوونه مکړه دي نیالونه مکړه بس د صفه سره وو سود نه شول نیالونه کې یو خلک پازونه وکړل خ پازونه سخه شنه سخه غرسو خټکی چې په تور راغله د پاک پازونه ولوي ده خلک وايي کوټ پیسې پر نه کړل مزدور صفه سي پالو نو پال دا پرې ده
افغانستان په روسي کلونو کې لسخت وچکالۍ او سیلابونو لګواخ سره مخ دی چې لامل یې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه هم اوختي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ لاړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون لامل په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 15 ویشتې د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه ویلي و افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ خپور کړی و دا خبرې کړې وې چې په افغانستان کې اوس مهال د اوبو هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفانو لړۍ له وچتي ګواښ څخه تیریږي. بل پلو بیا په کندهار کې کروند کار او باغ لرونکي د حضرتي درملو لا ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وايي هیواد ته ټیټ کیفیت لرونکي درمل وارديږي چې د درملو کارولي کښتونو او باغونو ته د ګټې پر ځای زیان اړولی دی او حاصلات یې د ډیرېدو پر ځای کمیږي. بلخوا کندهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین بیا وايي مسلکي ټیم هر وخت د زراعتي درملو نظارت کوي. تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
با کیفیت دوا او بی کیفیت دوا خلق پیژن نه ځکه چې بی سواد دي. دلته
امین الله سشکال د کندهار پر غنداب ولسوالی کې پر خپل دوه تجربه ځمکه د خټکو پالیزونه کړی و. هغه په پالیزونه کې د طبي آفتونو او نباتي مرزونو د مخنیوي لپاره له بازار زراعتي درمل اخستی و خو دغه درمل بی کیفیت و چې پالیزونه یې له یو مخه سوځلې دي.
ما تقریبا د لس زورو دوا به وړي یعنی د خټکو پالیز می کړلی وو. د دې پر ځای چې ګټه ورته وکي هغه تقریبا د 15 لکو یا د 10 لکو پالیز وخت پر مخ باندې برهم کی معنی ویس و دیگر سره خو ځکه دا لښونه نه ورته کړی. دې ما ته وایي چې پر دوغه نن جټر او بو باندې دوغه نه کدار دوا ور واچو. دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه و پاشه یعنی په ویلم به و کې سپکه ورکه. نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوان سره مخامخ کړل او سخت تاوان هم را ورسوي.
د کندهار تازه میوه انار انګور انځر خټکی او نور ډیری وخت به یې افتونه او مرز کوي چې لامل یې د دوغ میوه په حاصلاتو کې کموالی راځي. د انارو یو باغدارونکی عبدالله جان وای دوی هر کال د خپل باغ د انارو پر درختو د امراض او د مخنیوي او حاصل د زیاتوالي لپاره درمل پاشي خو ډیر مهال دغه درمل د ګټ پر ځای زیان وراړوي. د غشتنه کوي چې د زراعتي درملو د پیر او پلور اجازه باید یوازې مسلکي او کارپو کسانو ته ورکول شي.
ور د انار دار کم دي چاودلې دي دا په خاصه مو وس داس ولا دا باید زراعت ولا مشته د واوي راوړي په ګول کې لا چې خواري مو بس بلاړ نه سي مصرفونه پکو هغه بیا ما نګر د شپتا کوي یا چوي پر وصول باندې ګرد خراب سي.
د زراعتي درملو ناسم استعمال یو بل ستونزه ده. د محمد صدیق په نوم د کندهار یو کروندګر وای د حاصلاتو د ډیروالي لپاره له بازار درمل او کیمیاوي سره رانیسي او په هغه ډول یې کاروي چې څنګه په بازار کې درمل پلورونکو لارښوونه ورته کړي وي خو هیڅ ګټه نه کوي.
زراعت چې د واوي خاموش پر باغو باندې د ښکوو مګر د ګټ پر ځای باندې تاوان سي هغه په دې خاطر سي چې موږ سر نور سره خلاصيږي. د ایمانه مشره د یو سر پوش اندازه لګولي هغه سر پوش شروع شو دغه اندازه بیا نه راته لګیږي چې دا یعنی ډیر پر و پاشو لښ پر و پاشو.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست ویان نګیلې سمونوي د دې مسلکي ټیم د زراعتي درملو د شرکتونو او دکانونو څخه وخت پر وخت نظارت کوي به کیفیت درمل راټولوي او لمنځه وړي.
زموږ مسلکي ټیم ساحه ته وځي شهر ته وځي ولسوالۍ ته وځي د درمل هغه پلورونکو چې درمل خرڅي زراعتي د دوی نظارت تر سره کوي. تر وخت تر درمل کده دوی سرچینګ سي دوی جریمه دی او درمل ورڅخه ټولیږي. ان شاء الله تداوس موږ داسې واقع نه لرو چې داسې تاریخ تر درمل دي ټینګ سوی. زموږ مسلکي ټیم ستا ولسوالۍ کې په شهر کې دوی نظارت کوي او چاته داسې اجازه نه ورکړي چې تر وخت تر درمل خرڅ کړي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پرمختللي او عصري کرکیلې ځای لا هم دودي ذکر کړي نیولې. بسګران او باغلرونکي کله یې خو د سپیرغوږی یا خکستراک کارخانه شيري او نورو نباتي ناروغیو شکایت کوي. لبلې خو د یوریا سپیری ژمنی غړیو او نورو ترکیبي او وقایوي درملو په جوړولو او د استعمال د وختونو په اړه مهارت نه لري چې لامل یې د حاصلاتو کیمیت او کیفیت زیانمن کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
لزګونو په خاني امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ او الله پاکستان وختل چې افغانان لخپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د استلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه د افغان کډوال شته چې امریکا یا نورو لږو هیوادونو ته د تلو لپاره په دغه هیواد کې پته مده. تفصیل اسمت سروان اور.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان لخپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړي او پرون خبر شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کني ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیر اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. د افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی 2 او اس ای وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو. د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوی. ګرانی شدید این پناهجویان ګرځیدل است.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی ل خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. لبلی خوا پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو لري چې په دغه هیواد کې غیر قانوني ووسی او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسی. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته به اسناد کډوال نیسي او په زور یې باسي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په بشري مرستو بار لری باید ډیر ژر د غزي ترنګ پر لور وخوځيږي. انټونی ګوتریش د سرګندونې نن په مصر کې کړې دي. همدا شیبه په استډیو کې را سره احمد تکل دی. تکل صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلي ک د ګوتریش د خبرو جزئیات راته وایو. همدا رنګ په غزه کې د جګړې رستي جزئیات.
سلامونه مننه لتاسو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې ترنګ ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې. انټونیو ګوتریش نن د مصر په قلمرو کې لغری غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبرو پر مهال وویل چې په بشري مرستو بار ټرکونه یا لری باید ډیر ژر د غزې د ترنګ پر لور خوځيږي. ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمې پر لور په دې هدف وخوځید چې د غزې په ترنګ کې کلابندو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي. خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت د غزې پر لور وخوځيږي. ګوتیرش غوښتنه وکړه چې باید په کافي شمیر ټرکونه هر ورځ غزې ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د مرستو د ټرکونو د تلاشۍ چارې باید په داسې طریقه او لارو چارو تر سره شي چې عملی او چټک وي. ګوتیر شوویل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکیچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي. پاین حال کې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویل دي چې د حماس او اسرایلو د کړکیچ له ټولو ښکېلو خواو سره پراخ تماسونه روان دي څو د غزې ترنګ ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي. د اوچا ویاند ینس لایرکینن وویل له ښکېلو خواو سره ژورې او پراخې خبرې روانې دي څو د غزې ترنګ ته ژر تر ژره د بشری مرستو د رسولو عملیات په مناسبو شرایطو سره پیل شي. ښاغلی لایرکی زیاته کړه چې اوچا هغه راپورونو هیله من کړی چې بلا بیلو لورو د موافقه د څرنګوالي په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی او تمه ده چې د بسري او بخی چې د بشری مرستو لومړی جوپا سبا یا بل سبا د غزې خواته ولاړ شي. متحدو ایالاتونو ویل دي چې د رفح سرحدي دروازې څخه غزې ته د مرستو د استولو د معاملې په اړه خبرې له هم روانې دي. واشنگتن لدی مخکې ویلي و چې غزې ته د شلو ټرکونو پر استولو موافقه شوی. خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي چې د مرستو د رسولو اړوند موافقه باید پراخه او دوامداره وي. د غزې د ترنګې د 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه په بشری مرستو متکی دي. د ساحلي سیمه ورسته لدی چې حماس ډلې په 2008 کال کې ولکه پریټینګ کړه د مصر او اسرائیل لخوا کلابند شوې ده. فريده جانې
زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې مصر ته د انټونی ګوتریش د سفر په اړه چوسیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا هلمن او سیدون کې وای لا هم سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو کوي. د دغه ولایت او سیدون کې وای طالبان لا هم نه دي توانېدل چې د کالدارو مخونه سي. زکه دا دوی خبره چلوي سوداګر لا هم په خپل راکړه ورکړه کې په کالدارو باندې تبادله کوي. د دې ولایت او سیدون کې وای دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پمبه او نور توکي په کالدارو باندې اخیستل کیږي او همدارنګ خرڅیږي. بلخوا بیا یو شمیر لوی سوداګروي د افغانۍ د کمښت لوجي دوی سودا په کالدارو باندې کوي. د پداسې حال کې د چې څمو دوړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړې او چله دی ورسته دي په هیڅ ډول په راکړه ورکړه کې د کالدارو څخه استفاده نه کوي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
د هلمند ولایت اوسیدونکو وی په دغه ولایت کې طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلن نه کوي. ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لوی سوداګرو ته څنوي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالی اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني د کمښت لوجي زیات خلک افغاني بانک نوټونه بيخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وس دلته یو د وسره افغاني نسته د بل سره د خلک ست چې افغاني وو د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خکړی دی دغه یو سړی وټه وسره کړی پرنیمای باندې د کالدار ورولی چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وس د وانی زری دی کدا وانی پنسدی دی منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړی چورته اریانس.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري وای چې په دغه ولایت کې خلک د افغانی او د کمخ سره مخامخ دي. د وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته لاړم سودا کوم ز کلدار ورته ونیزم د زما افغاني غواړي زه دونه ورچانه لرم چې زه د افغاني ورکم نه افغاني زما سستا او افغاني نه لرم کالداری ز 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچزیه یو سم زنیم شی پراوړم او دا خو ډیره ښه خبره د مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارجي وکاږي چې موږ تست خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کې نه غواړم چې زپ پاک د پاکستان په پیسې ز دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا وایي ک طالبان غواړي چې د کلدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کلدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثر دکانداران سی دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه سی په افغاني سودا وسی دا چې افغاني سی دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو موږ ته ګرځ د افغانستان خلک یو باید چې د پاکستان روپی نه وچلو ټول دکانداران سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي په افغاني خرسي په افغاني رانیسی
ل دې ټول سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي خو وايي د افغاني کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لګلو پیغامونو کې د نمونو نه خودلو په شرط ویلي ک افغاني بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسولینو خلکو ته خبرداري ورکړی و چې لدی ورسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدار او راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې محل په کلدار باندې پیر او پلور کیږي چې په دې ورسته کې د کلدار او دارزخت رالوېدو سره ګډ شمیر افغان سوداګر عوام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات په دغه شبغان کې خو به خدای واسطه واسطه بازی د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخصې ولکه صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالې مال دې زګ ولایت ته دی کومندانی ته دی ما غرالې قرار په وابزام نه و د امنیت غونډل تناسب هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زور تر عالم شهیدانو سره د خپل مرګورو سره مړای وو چې دا ډیر ښه سړی دی و دا دای دی و دا سم د دې کارونه دی و غسن شانې چې مې مرګورو ته ویل هغه ټول هغه شهیدی باندې و ویل اره ما ورته وویل چې دا تال د خونه ولسوالۍ د نه کومندانی د نه ولایت ته امنیتي خلک ازل ته پراته یې د کمربند واخو د دستون د قبرو سره دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مال دا چې کله زالته جذب کوم کښې کوم ما ته جذب تر مخ ته هم او زه ته زنګ وایم ولسوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبر هلته نه منه کېږي نه د دې مرګرو شهیدانو نه منه کېږي دا خو بیخي بې پرسیاني زه ولاکه هلته خو سنې بس خاص دي اکثره کوم حکومتداري د عمارت نه مې بد کوي دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی چې سب څو څه وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن افریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونیکي زنه جبلا چله خلمنه جول سوالی څخه دا میسج پرې دم چې د مرجول سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله او خو کارکونکو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پر شول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل او مایبین به نو پر شول د خپل مشران پر شول هله دا چې موږ راغته مسلمان چارواکو راځه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکونی او پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وايي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا له ناڅاپي بدلون په تیره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیوادونو کې اوسیږي د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا ناوخته په ویان کې د افغانستان پر ګاونډو غږ کړی دی چې د کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو باندې عمل وکړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تیره هغه چې د نجونو زده کړې محدود کړې دي په افغانستان کې معرفت لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډیره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي چې د طالبانو په خپلو هغو ژمنو کې چې د تعلیم په برخه کې کړې دي پاتې راغلي دي. ولسمشر بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. بایدن بیګا لسپینې مړۍ ولسته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلی وبله وویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره لوی ګواښونه دي. او همدارنګه د کرکټ نړیوال جام اتلسمه سیالۍ د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. تر اوسه استرالیا 325 منډې کړې دي. په شپږ څلوېښت اشاریه درې اورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او له دې وروسته به پاکستان لوبه کوي. وکتل شي چې دغه لوبه څوک ګټي.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایس چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړی کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځای قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي.
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه شوز سره چې په افغانستان کې د زینو په باور په یو پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، نغوی چې هر څه کړه او غلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغه کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلفه ما په هوی پروګرامونه می درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه می درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام
او همدارنګه وزې قوانين ور کړی وو د ټولو څخه برخمنی زکه تاسو ته به تر معلوماتي چې د جمهوریت په دوره کې هم پلیری پروتوسیمو کې ډېری شزي د زینو حقوق څخه چې قوانين ور کړی وو دغه څخه برخمنی نه وي او یا هم بيخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ور کړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوای پروګرامونه او مجلس ترلودي، نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنی. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودي د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا باندې انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره، د شزو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم، یادونه په افغانستان کې زما همکاران نورې شزي هم د سمج د ائتلافو غړي د غوي سره چې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې ژم. تا باندې زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګ ذهني وضعیت زموږ ورستربلې تابن خرابېږي. د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شل کله کار کړي، شل کله درس ویلې او کار کړي او ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړي وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي، تا باندې غوي به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابې. تاسو ته به تر معلومی جرا پرونه نشریږي چې افغان شزي خاصتن افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغه د ډیپریشن سره مخ دي او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان شزو لپاره چې په د افغان شزو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پراته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بخی ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی. که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې شزې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې، جبري ودونه ډېر سوي دي په افغانستان کې، په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي په افغانستان کې، په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغان ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړي وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شزو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستا چې تاسو دغه غږ اوري، یا دغه د پخوا په څیر یا داسې کسان سته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبري او تری درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرشي هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هواد د نن په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، تبا نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغه خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسول سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد سته چې نجونې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین سته، نړیوال قوانین سته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د څه وکړه هغه موافقه چې سوي دي په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبري او اتري او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي. نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګه یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید وست افغان شوز لپاره دوی ودریږي، او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لار پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته، ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستان ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستې، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې له افغانستان ووزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر له افغانستان ووزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی ترسو چې ترجمه کوي ایوالويشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی دی لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د شوز لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټول خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس نو امید سیوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمني کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په غونډه کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړه چې د محل د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوې خبرې د نړیوالو تر غوښونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ځغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر شته چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پرستیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا راپه یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پرې شیدي او افغانستان کې شزی ماشومان او همدارنګ ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي نو دا به ډیر شي چې مخامخ د نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وژغیږي خپل مشکلات ورسره شریکي نو تر څو دوی دیت مجبور سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای په خوا هم ما مخکې هم اشاره کړیو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بلا بلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شوز او جنو سره په تماس کې است دا غوي د لپاره لومړی توپ څه دی د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان جنو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان جنې 100 میلیون جنې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کال یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودې یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته به تر معلومی چې افغان انجنې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې هچ تبلار سي افغان انجنې د پخواسخه هم د افغان انجنو مکاتب د لکونو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادان وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی او دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ لپاره د منلو وړ نه دی، به هیڅ تکراری سوی دی او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګ پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه، اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتون څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالاته مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2000 اول کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړي. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیلونه کې، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلار جان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلار جان وګورم. په دغه دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او داشې او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلی دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو د پاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابان دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرامونه چې ود په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي، دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو، حتی ټلیفون نه لري. رادیوګان هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیر رات ردی کورنۍ تاوتری خواله ما د مخام ویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي، تر څنګه په کوم عمر کې د جنو ودول، په بادو کې د شوزو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیرې سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونه مدلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه خبر لدی چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه ما په هوی پروګرامونه او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به ښځې لا او ښځو ته به اما په هوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د رادیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم اما په هوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په حق له خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په حق له پوسی، یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ول سوي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي، خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري، هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کیږي چې بل اخره به یو څرک د هیلو پیدا کیږي دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري دغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا ورسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل د صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته، هر تیاره پسې رڼاسته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پر تد دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وې دی دا یواز تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر وې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دا وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي ز مجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیر زیات مننه تاسو ښه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201